مشال ریډیو ده وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي نن د نهي اسې شنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د اپریل 12 نیټه ده زه احمد شاه زمي يم او د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې یو ځل بیا ستاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې به واوري چې په کراچي کې د هدفي وژنو په لړ کې څلور نور کسان وژل شوي دي او د افریقایي هیواد ایوري کوست واکمن ولسمشر لورین باګبو د حزب اختلاف د ځواکونو لخوا نیول شوی دي نور راپورونه هم لرو خپل مړي سر کې به پامیر ساحل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
دا مشال رادیو خبری سرټی کې په کراچۍ کې د هدفي وژنو په پیښو کې څلور کسان وژل شوی په امریکا کې د بمی برید د چل جوړونې په تور یو پاکستانی ته د درویشتو کالونو د بند سزا اورول شوی او د لیبیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر موسی کوسا ویلي کورنۍ جګړه به یې له هیواده سومالیا جوړه کړي بشپړ خبرونه د سند په مرکز کراچۍ کې د هدفي وژنو په پیښو کې څلور کسان وژل شوی تفصیل د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي
د پولیسو په خبره د تاریخ روډ سره نږدې په دوه موټر سایکل ناست څلور نامعلومه وسلوالو په یو ګاډي ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې د مهاجر قومي مومنت افاق احمد ډلې مرستیال مشر اختر حسین او د هغه سره ناست دوه نور ملګري عبدالکریم او شعیب ووجل شول پیښه کې ولاروی زنانه هم وجل شوې ده
یو پاکستانی نسل امریکایی ته په امریکا کې د بمی برید د چل جوړونې په تور درویشتو کالونو قید سزا اورول شوې ده دا سړی چې فاروق احمد نومیږي او 15 کالن دی په د تور و چې د پلازمینې واشنگټن د ځمکلاندې اورګاډي په تمځي یا سټېشن کې د بمی برید چل جوړ کړی و چې په اړه یې ویل کېږي د القاعده له لورې تنظیمې ده فاروق په ورجینا کې د عدالتي اورېدنې پر مهال په خپل کار بخښنه غوښتې ده فاروق د دې اورېدنې پر مهال له ترهګر تنظیم سره د مادي ملاتړ لپاره مجرم ثابت شوی دی نوموړی د 13 اکتوبر په میاشت کې نیول شوی و د بیلاروس چارواکي وایي د پلازمینې منسک د ځمکلاندې اورګاډي په تمځي یا سټېشن کې د چاودنې تر شا کسان به معلوموي په دې چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او له 140 زیات ژوبل شوي دي چارواکي وایي تیر ماښام شوې چاودنه ترهګر برید و د ځمکلاندې اورګاډي کاستریخنسکایا تمځای یا سټېشن د ولسمشر له دوتر سره نږدې دی عیني شاهدین وایي چاودنه ماښام په شپږو بجو شوې ده او دا مهال خلک د اورګاډي په انتظار ول تر اوسه چا د برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې د بیلاروس ولسمشر الکسندر لوکاشن کاویلي چاودنه د هیواد د بې ثباته کولو هڅه ده نوموړي په دې کې د بهرنیو د لاس لرلو امکان هم نه دی رد کړی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال احمد شجاع پاشا په امریکا کې د دې هیواد د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA له مشر لیون پانیتا سره لیدلی دي رپورټونه وایي پاشا له خپل امریکایي سیال پانیتا سره په پاکستانی خاوره د امریکا د استخباراتي عملیاتو په تیروتنو د پاکستان غوښتنې شریکې کړې دي د CIA یو ویان د لیدنې په اړه ویلي چې پکې ګټورې خبرې شوې دي او دا چې د ISI او CIA اړیکې کلک دي د دواړو لیدنه پر داسې مهال شوې چې د پاکستان او د امریکا اړیکې د یو څو پیښو له کبله له کړکېچ سره مخامخ شول یوه پیښه د پنجاب په لاهور کې د یو امریکایي وګړي له لاسه د دوو کسانو وژنه هم وه رپورټونه د امریکایي چارواکو له خولې وایي CIA د پاکستان په هغو غوښتنو غور کوي چې همغږي او معلومات شریکول دي زیات کړل شي خو ځینې غوښتنې لکه په پاکستان کې د CIA پر فعالیتونو زیات کنټرول او د بې پیلوټه الوتکو بریدونه د حکومت د اوباما حکومت ته د منلو وړ نه دي د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په لوړ کې لنډ کوتل کې نامعلومه کسانو د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن یو ښوونځی په چاودیدونکو موادو ولزول دی په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار راکوي
په دې پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی رسېدلې خو ولې د سکول لویه دروازه او دیوالونه یې راپریوتي دي چارواکي وایي چې د دغې پیښې پلټنې یې پیل کړې دي خو لا تر دې دمه د دغې پیښې په تور کې څوک نه دي نیولي د ذکر وړ ده چې په دې سکول کې شاوخوا 2500 ځایي زده کوونکو مفت تعلیم حاصلولو
سمو د مخکې د لوړګي د دغه خوانزي ماشومانو یو کلتوري میله جوړه کړې و چې مشال رادیو په دې اړه رپورت هم خپور شوی و زغه خوانزي اورپکو الوزولې دي د اج ساحل یا د ایوري کوست واکمن لورین باګبو تر خپل نیول کېدو وروسته په دې هیواد کې د جګړې و درولو غک کړې دي نو موړه د هیواد په لوی خار ابيجان کې په خپل کور کې نیول شوی دي د لویدیځ افریقا په دې هیواد کې لڅلورو میاشتو راهیسې کړکېچ روان دي تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د لیبیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر موسا کوسا په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې خبرداري ورکړې ده. نوموړی د مومر قذافي له رژیم بیلیدونکو یو ډیر مهم کس دی. کوسا ویلي که ټولې خواوې د لیبیا د شخړې په کورنۍ جګړې کې د بدلېدو مخنیوی ونه کړي نو ښایي هیواد یې د سومالیا په څیر جګړه ځپلی شي. له دې سره د مشال رادیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپور نه راغونډ کړی دی. په روان خبرونه کې به واوري په کراچي کې د هدفي وژنو په لړ کې څلور نور کسان وژل شوي دي. د آج ساحل یا د ایوري کوست واکمن لورین باګبو تر خپل نیول کېدو وروسته په دې هیواد کې د جګړې درولو غږ کړی دی. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلی چې لنوی ولسمشر الاسان له حکومت سره به بشپړ مرسته کوي.
This transition sends a strong signal to dictators and tyrants throughout the region and around the world.
یوی خواته که د ومند او باجوړ ایجنسی به کورسیبي کډوال د ناامن حالات لکباله خپل سیمه ته د بیا تک لپاره زړه نشه کوي. خو ماشمان بیا وایي په کمپونو کې زده کړی اغیزمن سوي او هلته به ش سبق ویلی.
التوام نس کوخ پسور سار بلالو ما خمس پخیم به بیت کو تلو روټی بم خلا چکر بم بس بیت با پس را دکل کی بسم نو ستول بم واره.
په پېښور پښتو اکیډمۍ کې په سلګونو کلمې نسخې شته چې د چاپ انتظار دي. د اکیډمۍ په خوانی مشر ډاکټر اقبال نسیم خټاکی د ارزښت په اړه وایي
په دې کې ډېر معلومات وي. په دې کې نمبر کې شاعران چې کوم جواب را پیدا شي ډېر نسل نگران به را پیدا شي. نو زما خیال دی چې دا به زموږ لوی اساساوي.
په خبرونه کې د ځینو سیمینارونو په اړه هم راپور لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچي کې د هدفي وژنو په پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. په کراچي کې د تیر کال پر مهال د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي پیښې روانې وې چې سیاسي توکمیزي او فرقیزي بڼې لرلې. بېګا د شپې په سوې پیښه پر داسې مهال مخې ته راځي چې د سند صوبې د کورنۍ چارو وزیر ډاکټر ذوالفقار میرزا له خپلې دندې استعفا ورکړې وه. نوموړي په هدفي وژنو کې د متحده قومي موومېنټ د ککړوالي تور هم پورې کړی و. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي په خپل دې راپور کې راکوي.
د کراچۍ ښار تاریخ روډ سره نږدې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر عامر فاروقي په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې په دوه موټرسایکل ناست څلور نامعلومو وسلوالو په یو موټر کې ناست کسان د ډزو لاندې راوستل. د ډزو په نتیجه کې په موټر کې ناست درې کسان اختر حسین، شعیب او عبدالکریم وژل شوي او دوه نور کسان انور او سلیم جوبل شوي دي. د ډزو له وجې یوه لاروی زنانه مهرنسا هم وجل شوی ده. د مهاجر قومي مومنت ویان خالد احمد په وینا وجل شوو کسانو کې یو تن اختر حسین د دوی د ګوند مرستیال مشر او دوه نور کسان د دوی د ګوند فعال غړي ول. نوموړي ویلي چې د پیښې د مخه وجل شوی کسان د دوی د ډلې مشر افاق احمد چې اوس په سنټرل جیل کراچۍ کې بندي دی سره د ملاقات کولو وروسته کور ته پلار وو چې د جیل سره نږدې په څو کیلومتره کې دغه پیښه رامنځته شوه. خالد احمد زیاته کړه چې تیر کال هم په همدې ځای د افاق احمد وکیل سهیل انجم په یو ورته پیخه کې وجل شوی وو. د نوموړي په خبره د دوی د مشرانو او کارکونانو وجنه هدفي وجنه ده او په دې وجنو کې هغه عناصر لاس لري کوم چې د سند صوبې د داخله چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا په ګوته کړی دي. د یادونې وړ ده چې ذوالفقار مرزا کراچۍ کې د هدفي وجنو تور په ام کیو ایم لګولې او ویلي دي چې د سلو کسانو په وجنه تورن اجمل پهاړي د ام کیو ایم ګوند غړی دی کوم چې تیره میاشت پولیسو نیولې دی. بلې خواته د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک ویلی دی چې کراچۍ هدفي وجنو کې د سیاسي ګوندونو غړي نه بلکې هغه عناصر لاس لري کوم چې د سیاسي ګوندونو څخه وستل شوی دی.
جو اس وقت پکڑے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی کے امبریلا لینے کی کوشش کی ہے.
رحمان ملک وای کراچۍ په هدفي وجنو کې ککړ کوم عناصر چې تر اوسه نیول شوی دی هغه د یو نه یو ګوند چترې د لاندې د ځان د پټولو هڅه ضرور کوي. خو چې کله هغه ګوندونو سره موږ اړیکې ونیسو نو راته معلومه شي چې دغه خلک باقاعده د دغه ګوند کارکونان نه دي بلکې دوی د دغه ګوندونو څخه څو کاله مخکې شړل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر شایسته د مهاجر قومي مومنت د مشر او غړو وجنه سخت سخت ټوګو کې غندلې ده. یاد دی وی چې مهاجر قوم مومن د ام کیو ام التاپوسین ډلې څخه شاوخوا 14 کاله د مخه بیل شوې ډله ده. د مهاجر قوم مومن مشر افاق احمد د پوجي حکمران پرویز مشرف په حکومت کې هغه وخت کراچۍ کې نیول شوی وو کله چې د سند صوبې د کورنیو چارو وزارت د ام کیو ام مشر روب صدیقی په ولقه کې وو. افاق احمد اوس د کراچۍ په سنټرل جیل کې بندي دی. کراچۍ ښار کې د ام کیو ام او مهاجر قوم مومن ترمنځ زیاتره وخت وسلوال نښتې رامنځته کیږي چې پکې تر اوسه د دواړو ګوندونو ګڼ شمېر غړي وژل شوي دي. ظفر ګریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس د یو نړیوال راپور پر لور. د افریقایي هیواد ایوري کوست واکمن لورین باګبو د هیواد په لوی شار ابیجان کې نیول شوی دی چې دا ډول د هغه لس کلن واکمنۍ پای ته ورسېده. باګبو د تیر کال د نومبر په ولسمشریزو ټاکنو کې الاسان وتارا د ګټلو سربیره له واک پریښودو نه انکار کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي له نوي ولسمشر الاسان وتارا سره به بشپړ همکاري کوي. نور حال له واشنگټن څخه د مشال راډیو همکار هارون باچا په خپل دی راپور کرا کوي.
د غربي افریقای هیواد آیوري کوست پخوانی صدر لورین باګبو چې د تیر کال د نومبر د میاشتې په صدارتي ټول ټاکنو کې د ماتې خوړلو باوجود د واک د نه پریښودو په نتیجه کې په یاد هیواد کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې. تیر ورځ د مخالف ځواکونو لخوا په پایتخت ابیجان کې ل خپل کور څخه ونیول شو. د راپورونو تر مخه د نوي منتخب شوي صدر الاسان اواتارا چې ملګرو ملتونو هم په رسمیت د آیوري کوست د صدر په حیث پیژندلی دی، د ځواکونو او د باګبو د پلویانو ترمنځ د وروستیو خونړیو نښتو په ترڅ کې صد باندې زر تنه وژل شوي او شاوخوا یو میلیون وګړي بې کوره شوي دي. د فرانسې حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي باګبو د اواتارا د ځواکونو لخوا نیول شوی چې د فرانسې او د ملګرو ملتونو ځواکونه یې د دغه عملیاتو پر مهال په شا ولاړول. خاغلی باګبو ویل شوی هم په ابیجان ښار کې هغه هوټل ته بوتل شوی چېرته چې دغه مخالف او د هیواد صدر اواتارا خپل دفتر پرانستی دی. د امریکا خارج وزیر میرمن هیلری کلنټن د آیوري کوست د پخوانی صدر لورین باګبو په نیونې د غبرګون ښودلو پر مهال په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د هغې حکومت به د صدر وتارا سره په دغه هیواد کې د جوړجاړي، اقتصادي پرمختګ او بیاودانۍ د منصوبو په عملي کولو کې پوره پوره مرسته وکړي او زیاته
کړه.
د اقتدار دغه انتقال له ځان سره د سیمې او نړۍ د دیکتاتورانو او جابر حکمرانانو لپاره یو واضح پیغام راوړی دی، او هغه دا چې دوی باید د آزادو او پاکو صافو ټول ټاکنو په ترڅ کې د ولس لخوا د ورکړل شویو رایو سپکاوی ونه کړي، او هغه څوک چې غواړي له اقتدار سره انختی پاتې شي به د خپلو کړنو پایلې مشر ایلن لی روی لخلی لکی چوائی د خاغلی بیک بو ځواکونو ورته خبر ورکړی چې وسلو کې خودو ته تیار دي. ملګرو ملتونو بیا د یوې خبر پاڼې په خپرولو د صدر وتارا د ځواکونو لخوا د خاغلی باګبو نیونه تایید کړې. یو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو ځواکونو د یاد هیواد د امنیت مسولیت سنبال کړی دی. بلې خوا ته بیا د ملګرو ملتونو لپاره د صدر وتارا استازي ویلي دي چې له باګبو څخه به د هغه د کړنو حساب واخیستل شي. ځینې شنونکي بیا په دې اند دي چې د خاغلی باګبو نیونه به د مغربي افریقا په دغه هیواد کې راولاړه شویو ناکراریو ته د پای ټکی کینګدي. د لویدیځ افریقا په یو بل هیواد غانا کې د ملګرو ملتونو د پخوانی منشي کوفی انان په نوم جوړې د نړیوالې سوله ساتې ادارې د سیړنیزې څانګې مشر کویسی اننګ رسنیو ته ویلي چې په آیوري کوست کې د فرانسې د ځواکونو د غورستۍ کردار د صدر وتارا په ځواکونو د ولسی باور د بیارزښته کولو لامل جوړیږي چې په ترڅ کې د نوموړي په وینا دغه هیواد له یو نوي بحران سره مخامخ شي. داسې اندېښنې هم شته چې که څه هم د لورین باګبو په نیونې سره د کوکاو د پیداوار له پلوه په مهم هیواد د نوموړي لس کلنه واکمنۍ لمنځه یوړل شوه، ولې نوی منتخب صدر وتارا به دغلته د نسلي توپیرونو، مخ په زوال اقتصاد او ورځ تر بلې بدیدونکي بشري بحران په څیر د مسلو په حل کولو کې تر ډیره وخته له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان پاتې شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زمو ژغ له مشال ریډیو خبري او زو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا د کابینه په غونډه کې د تیر شپږ میاشتو د بجټ جاج واخصل سو. په دې غونډه کې دا خبره هم اختراغ له چې د ان اف سی وارد لاندې د مرکز څخه ثبوت چې کومې پیسې ورکول کیږي په هغه پیسو کې مرکز د یو سل یوشت عرب روپو د کمی سره مخ دی. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه ترسره شوه چې پکې د تیر کال د بجټ د اولنې شپږو میاشتو د مالی هلو زلو جاج واغیستل شو او د کابینې په غونډه کې د را روان بجټ لپاره د دریو محکمو په ځای دولس نورو محکمو ته هم د بجټ په لړ کې په خپلواکۍ ورکولو بحث وشو او د دې دولس محکمو د خرچو لپاره د بجټ د زیات نه زیات حد هم وټاکل شو. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر انجینیر همایون مشال ریډیو ته وویل
موږ یو کابینټ تر خپل فائنانشل پوزیشن خو چې څنګه صوبې سو فائنانشل پوزیشن دی او یو بجټ سټریټجی پیپر موږ تیزل پریزنت کړو چې هغه وخت درې ډپارټمنټس وو موږ دا غواړو چې دا د اوس نور دولس ډپارټمنټس پکې شامل شي چې خپل ډپارټمنټ دی هغه اټانمي او خپل خپل بجټ دغه کې دغه سلسله کې کابینټ میټینګ وو.
د کابینې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغله چې د ان اف سی ایوارډ د لاندې صوبو ته د تیر بجټ مطابق خپل ونډه ورکولو کې وفاقي حکومت د یو سل یویش عرب روپو د کموخ سره مخ دی او د دې خسارې د وجې به خیبر پښتونخوا ته د تیر بجټ د لاندې د ان اف سی ایوارډ په مت کې دولس عرب روپۍ کمی میلاویږي. په دې لړ کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په پیښور کې خبریالانو ته وویل
سال 2010-11 کا بجٹ
د کال 2011 بجٹ د خسارین پاک متوازن بجٹ ضرور وو ولې د کال د شرون مونږ د 15.1 عرب روپو د کموخ سره مخ وو. د ان اف سی ایوارډ په محل چې کومي د خرچو اندازې خودلې شوې وي د هغې مطابق الټا د مرکزی حکومت د تقسیم د پیسې په مت کې یو سل یویش عرب روپۍ کمی راووتلو او د مرکز نه ثبوت د پیسو د ورکولو د رفتار نه دا پته لګي چې د دې کال په اخر کې به د مرکز په پیسو کې د صوبې ونډه 12 ارب روپۍ کم شي
12 ارب روپۍ تک کم هو جايگا.
د خزانه وزیر انجینیر همایون مشال ریډیو ته وویل چې هغه تمه لري چې مرکزی حکومت به صوبې ته خپل برخه پوره پوره ورکړي.
ولې جمهور خو ایکسپیکټ کوو چې کم ټارګټ فدرل ګورنمنٹ فکس کړي دی د ریوینیو کلیکشن لپاره ان شاء الله دا به چیو شي او هغه شانتي د پروینسي خپل شیر دی خپل یو څه او باقي څه باندې موږ ته هغه ترانسفرز کیږي پروینسل ګورنمنٹ ته.
دا چې موجوده وخت کې خیبر پښتونخوا د تیر ټاکل شوی بجټ په لړ کې د سستونزو سره مخ دی او په را روان بجټ کې به د خیبر پښتونخوا د بجټ سستونزي وي. په دې لړ کې په پیښور کې د اقتصادي چارو یو کارپوه ریاض داوودزی مشال ریډیو ته وویل
د تیر کم کالونو په دی باندې هم کابینه یو نظر واچولو پاغه کې چې کومې خبرې وړاندې را لینو هغه دا وی چې تر اوسه پورې ډیر کم مزل شوی دی. د ترقۍ په لحاظ باندې د خلکو ژوند کې د بدلون په لحاظ باندې لومبه شپږ میاشتې چې کم اوس پوره شوی دی د مالی سال نو هغه خو ډیرې سختې وي. مله کې که سیلاب ته تاسو ګوري که نورو خبرو ته تاسو ګوري نو هغه ډیرې سختې وي او د وفاق نه چې کومې پیسې صوبې ته راتلونکې وي نو هغه ډیرې یا خو ډیرې زیاتې په مزل رالی یا بیا په ډیر کم کم مقدار کې رالی. په هغه وجه باندې صوبې ته ډیر مشکلات وو. اوس دا راتلونکې درې میاشتې دا هم ډیرې سختې وي او راتلونکی بجټ چې دی نو هغه هم په یو توګه باندې یو سخت بجټ پی او دی که پکې چرته بچتونه کی یا پیسې بچنه کی نو ډیر مشکلات پی صوبې ته.
دا مشال ریډیو خبریال غلام غوسو چې د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډې حال درکوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال ریډیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال احمد شجاع پاشا په امریکا کې د دې هیواد د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA له مشر لیون پینټا سره ملاقات کړی دی. په دې اړه پاکستانی پوهان څه دریز لري دا بواورو له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د خبریالي انیس اجمل په دې راپور کې.
د پاکستان استخباراتی ادارے ISI مشر جنرل احمد شجاع پاشا پا امریکا کے ددی حواد استخباراتی ادارے CIA مشر لیون پینٹاسرا ملاقات کرے دے تے CIA ویان جارج لیٹل ویلی دی چې د دوانو مشرانو دا ملاقات گٹور ثابت شوی دے او د دوانو ادارو ترمنزا اڑی کی د ہمیشہ پشان مضبوط بنیادونو باندې قائم دی پاکستانی پوہان وای چې دا امریکی او پاکستان استخباراتی ادارو مشرانو ملاقات با د دوانو حوادونو اڑی کی نور هم بہتر کی د دفاعی چارو کارپوه بریگیڈیئر ساتوائی چې د ملاقات سره با د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم اعتماد ختم شوی وو هغه به بیا بحال شي
پاکستان دا تاسو لري چې امریکا داسې خلکو سره روابط چې د پاکستان مخالف دي پاکستان سره خصال سره کوشش کوي امریکا وی دانا موږ دانا غواړو چې پاکستان نور کمزور شي یا د پاکستان نقصان شي موږ د پاکستان مدد کوو چې هغه مضبوط شي او د خطرو خلاف شي کوم زمونږ کوي چې پاکستان هم مضبوط وغواړو
استخباراتی اداروں ترمیانسا اڑی کے کڑکیچ سرا مخامخ شوئے دا دفاعی چارو کارپو ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسد منیر وائی چی دریمن ڈیوس پیہا یو حادثہ وا او دا امریکی او پاکستان یو بل سراخی اڑی کے دا دوڑو حوادونو پا مفاد کی دی رپورٹونا دا امریکائی چارواکو لخلی وائی چی CIA دا پاکستان پا هاغا غختونو غور کوی پا کم کی چی دا CIA او پاکستان ترمنزا پا هم غگے معلومات شریکول زیاتولو او پا پاکستان کی دا CIA پا فعالیاتو دا پاکستان زیاد کنٹرول اچول شامل دی انیسا اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا تازہ خبرونو سیمیزو رپورٹونو او خوگو سندرو باوری منبع مشال ریڈیو
گران اوریدونکو اوس د متواتی کتنې پر لور برطانوی ورسپانی گارڈین د بلوچستان په گوادر بندر باندې لیکنه کړې او لیکي نن سبا نړیوالو د پاکستان شمال لور ته د افغانستان سره په پوله ترهګری جګړې ته پام دی خو د دې هیواد بل لوري روانه شخړه چې مرکز د ایران او مکران ساحل ته پروت د گوادر سیمه ده له پامه غورځولې دي د دغه مقالې مهمې برخې له حسیبه شید څخه اورو
گوادر او پا پاکستان کې نوې لویا لوبه د دې سرلیک لاندې د ګارډین ورسپانی مقاله خبره کړې او لیکلي چې د پاکستان شمال لور ته له افغانستان سره په پوله له ترهګرو سره جګړې ته د نړیوالو پام ډیر او له ایران او مکران ساحل سره پروت د گوادر لانجې ته پام کم اړول شوی دی د مقالې لیکوال وایي اته کاله پخوا په پاکستان کې داسې خیال پیدا شو چې د گوادر د کب نیونې دغه وړوکی مرکز په یو لوی اقتصادي صنعتي او تجارتي مرکز بدل کړي چې د پاکستان او مرکزي آسیا د تیلو او ګیسو سرچینو ترمنځ لار او بندر جوړ شي د ګارډین ورځپاڼې لیکواله رینا سعید خان وایي په دې خوب یا خیال سمدستي کار پیل شو او د یو چینایي کمپنۍ لخوا د رغونې چارې پر مخ یوړل شوې سړکونه او ستر هوټلونه پکې جوړ شول د کراچۍ او گوادر ترمنځ لوی لاره هم جوړه شوه خو لیکوال زیاتوي چې نن دغه سمندري بندر جوړ شوی او د بیړیو د تګ راتګ لپاره تیار دی خو د ګټې وټې د یو طلایي ښار پر ځای ترې د پیریانو ښار جوړ شوی دی دا سیسمه کې لا هم تشي دي چې ټاکل شوی و پکې ودانۍ جوړې شي په دې بندر باندې د چین د هاربر انجینرینګ کمپنی ګروپ د شرکت لخوا کار پر مخ بوتلل شو د لیکوال په فکر چین هم غوښتل چې د مرکزی آسیا د تیلو او ګیسو سرچینو ته لار ومومي او د پروژې څخه د ځان په ګټه هم کار واخلي تر دې پورې چې چین کشغر او گوادر ترمنځ د 3500 کیلومتره سړک جوړولو ته هم تیار وو لیکوال وایي د اسلام آباد چین تر بندره د کاراکورم د لوی لارې په جوړولو کې هم د پاکستان حکومت سره چین مرسته کوي او دا لار له گوادر سره هم تړلې د برتانیوي ورځپاڼې ګارډین په مقاله کې راغلی چې په دې پروژه بیا د سیمې بل طاقت لرونکی هیواد هند اندېښنه لري ځکه هند نه غواړي چې چین پوځي استبلیشمنټ عرب سمندر ته خوندي لار پیدا کړي د ګاردین په ورسپانه کې د سیمه ایزو خلکو په اړه راغلی چې د دغو خلکو هغه هیلې هم له خاورو سره برابر شو چې د ګوادر د بیا رغونې او بیا لدی څخه د ګټې اخیستلو لپاره وي. لیکوال د یو ځایي اوسیدونکي از غرشا لخلی وایي چې ځایي خلک یا دوی د دې لوی لوبې قربانیان دي. په مقاله کې راغلی چې په ګوادر کې ډیر کله خلک ورکیږي او بیا وروسته یې مړی په یو نامعلوم ځای کې موندل کیږي او دا پته هم نه لګول کیږي چې د دې وژنو تر شا د چا لاس دی. د مقالې لیکوال وایي بلوڅ ملت پالان د ګوادر د جوړېدو او رغېدو خلاف دي. دوی چې له کلونو راهیسې د پاکستان له حکومت سره د خپلې خپلواکۍ لپاره جګړه کوي ویره لري چې که دغه بندر او خارګوټی جوړ او عصري شي نو دوی به په لګکیو کې راشي. لیکوال زیاتوي دا نه ده معلومه شوې چې دغه بلوڅ ملت پالو ته د دې نښتو او نارامیو لپاره پیسې څوک ورکوي، خو داسې ګونګسې هم شته چې د دوی ملاتړ د هند لخوا کیږي. دا ګوادر سیمه اوس د پوز د سخت سارنې لاندې ده او سیلانیان هم دلته د ویرې څخه سیل نه کوي. د مقالې لیکواله په اخره کې لیکي چې ګوادر له پیړیو راهیسې د قاچاق او انسان تښتونې یو مرکز ګڼل کیږي او دلته تر اوسه هم داسې غیر قانوني کسان شته چې منځني ختیځ ته انسان تښتونه او نور قاچاق کوي. لیکواله زیاتوي دا نظر چې ګوادر په یو کاروباري مرکز واړول شي او د دې له بندره د منځنۍ اسیا د تیلو او ګیس سرچینو ته لار وموندل شي، داسې ښکاري چې تر لیدونکي راتلونکي پورې دا د نړیوالو قوتونو ترمنځ چې په دې سیمه کې خپلې ګټې لري د جګړې په یو ډګر اوښتې او ښایي د لویو قوتونو ترمنځ ستره لوبه به په یویشتمې پیړۍ کې هم دوام ولري.
حسیبه شهید و چې د بلوچستان د ګوادر بندر په اړه د برتانوي ورځپاڼې ګارډین د مقالې مهم ټکي تاسو ته اورول.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
ګران اوریدونکو زموږ شغ له مشال ریډیو څخه اوري او سوار سیدلی د پاکستان ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله د دغه هیواد کورنی ورسپانو ته کتنه کړې د ستاسو فام سره ګرځوم.
ورسپانه مشرق په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دی چې اولسته د توانایي په شوبه کې اسانتیا ورکولو لپاره به سیاسي قیادت سره مشورې کولای شي او د بجټ نوړاندې به د مسلې څخه حل راوستې شي. ورسپانه لیکي چې حکومت خپل درې کاله تیر کړل خو تر اوسه د دې مسلې حل لپاره هیڅ غټه منصوبه شروع نه کړه، بلکې همیشه د ګرمیانو شروع کېدونه مخکې دا قسمه اجلاسونه راوغواړي او بیا وروسته په دغه کړې شو فیصلو عمل درآمد نه کوي. ورسپانه لیکي چې حکومت ولې د دې مسلې څخه مستقل حل نه راوباسي، ملکی د ترکولو ذخیرې موجود دي، ځای په ځای د وړو ډیمونو جوړولو گنجائش ته چتري ملکی ضرورت په خطوګه پوره کېدل شي. ورسپنه نوای وخت هم په دې موضوع په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د ډیر کلونو راسي د توانای بحران روان دي او د دې آغاز د بنظیر بوټو په دویم دوري حکومت کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه شروع شوی وو او په موجوده وخت کې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ 15 غنټو تر رسیدلې ده. ادارې لیکي چې حکومت لپاره ارزان توګه هایډل بجلی پیدا کولو لپاره وړو ډیمونو او په خاصه توګه کالاباغ ډیم جوړول پکارو، ځکه چې د کالاباغ ډیم په اړه د ملک اعلی چارواکي او ماهرین هم دا وایي چې کالاباغ ډیم جوړ وي نو د سیلاب له وجې به صوبه خیبر پختونخوا ته دومره زیان نه وي رسیدلې. ادارې په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی دی چې حکومت په ملک کې واړه ډیمونه او کالاباغ ډیم جوړول شروع کړي. ورسپانه آج په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې ځینې طاقتونه اتلسم آئینی ترمیم تر لاندې وفاقي محکمې صوبو ته منتقل کولو کې خندانه چوي او هایر ایجوکیشن معاملہ هم د صوبائی خود مختاری خلاف یو لوی سازش دی. ورسپانه لیکي چې هایر ایجوکیشن کمیشن تحلیلولو په حق لا د ملک د مختلفو یونیورسيټانو وایس چانسلرانو د حکومت نه مطالبه کړې و چې کمیشن دی صوبو ته نسپاري زکه چې د دې نه با اعلی تعلیم نظام 50 کاله وروسته لاړ شي. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا هغه ډومبۍ صوبه ده چې د معاملې د حل لپاره ګامونه پورته کړل او د لړکی د وایس چانسلرانو یو کمیټي جوړ کړه چې 15 ورځو کې به رپورت وړاندې کوي چې څنګه دا معاملې په خطوګه حل کړی شي.
احمد الله او چې تاسو ته د پاکستان د کورنی ورسپانو د سرټکو او د هغو د اداریو په اړه حال درکوي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 02 02 22 11 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې د ریډیو تر څنګ تاسو اوس د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای سي. وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. پامیر ساحل بلند خبرونه واوروي.
په کراچۍ کې د هدفي وژنو په پیښو څلور کسان وژل شوي. پلواړګي کې اورپکو د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن یو سکول په چاودون په توپ ولوزول دی. په امریکا کې د بمی برید د چل جوړونې په تور یو پاکستانی ته د 23 کالونو د بند سزا اورول شوې ده. د بیلاروس چارواکي وایي د 13 ورځې په برید کې ککړ کسان بنیسي. د آیوري کوست لورین باګبو په دې هیواد کې د جګړې د ودرولو غږ کړی دی. او د لیبیا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر موسا کوسا په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې خبرداری ورکړی دی.
پامیر ساحل او چتاس تلند خبر نو اورول. د فرانس خبری اژانس اي اف پي په دې هیواد کې د شذو د مخ پر پټولو د بندیز لګولو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د دې ګام تر مخه هغه شذي چې لمخ ښکار کولو انکار کوي به جرمانه ورکوي. خو د دې قانون د عمل کېدو په اړه ځین خلکو اندېښنه شولې. د دې مقالې مهمه برخه د مشال رادیو همکار مليحه مرزاده تاسو ته اوروي.
د خبری اژانس اي اف پي تر مخه فرانس چې ګڼ شمېر مسلمانان پکې میشتي، په رسمي توګه په دغه هیواد کې په اولسي ځایونو کې د ښځو په مخ پټولو باندې بندیز لګولي. که څه هم نورو اروپایي هیوادونو په بورکا او نقاب باندې د بندیز لګولو په اړه خبرې کولې، خو دا وړومبی هیواد دی چې دا بندیز یې عملي کړو. د خبری اژانس په خبره دا فیصله په داسې حال کې شوې چې له اول نه د حکومت او د مسلمان اقلیت ترمنځ حالات کړکېچن وو، پر دې چې د فرانس صدر نیکولس سرکوزي د لاسی ګوند له طرفه وټونه اخیستلو لپاره اسلام شرموي. د فرانسوي چارواکو د اندازې تر مخه په سیمه کې د مسلمانانو په تقریبا 6 میلیون آبادی کې تقریبا 2000 خزي مخ پټوي چې د سعودي عربستان او د جنوبي اسیا د دود برخه ده. خبری اژانس لیکي مسلمانانو او د بشري حقوقو تسار ادارو په خلاصي ډلې صدر باندې تور لګوي چې د هیواد حساسې ډلې په نخښه کړي او مهاجرت ضد ډلو ته د خپلو اندېښنو په اړه داسې اشاره ورکوي چې ګینی اسلام د فرانس د کلتور لپاره یو خطر ده. د اي اف پي د ريپورت تر مخه پولیس وايي په روسيو کې 950 کسان نیولې دي چې د دې ګام پر ضد یې مظاهره کولې. په دې کې 19 خزي هم شامل وي چې پردای کړي و. خبری اژانس یاتوي ځینی تنقید کوونکي د دې قانون د عملی کېدل په اړه اندېښنه لري، ځکه چې د مذهب ذکر پکې نه دي شوی چې په اولسي ځایونو کې به مخ پټول شي. د دې ترڅنګ پولیسو ته د اختیار هم نه دي ترلاسه چې د خزو د سر نه حجاب لري کړي. خبری اژانس دا قانون د نه منلو په ترڅ کې د سزا په اړه لیکي، هغه څوک چې د مخ کار کولو نه انکار کوي د پولیسو تانې ته لیکدول کې دی شي، او بیا هغه خزه چې وار په وار په مخ پټولو باندې اصرار کوي یو نیم سل یورو جرمانه کې دی شي. د دې نه علاوه هغه څوک چې په بل باندې په زور مخ پټول غواړي د دې نه به ورته سخته سزا ورکول شي چې د 150 یورو پورې به جرمانه ورکوي او یو کال به په جیل کې هم تیروي. خبری اژانس وايي د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د فرانس په اړه ویلي چې د اسلام پر ضد دی، نو ځکه پر دوی بریدونه کولو باندې غږ کړی دی. دغه شان د بلجیم پارلمان هم داسې د یو بل منظوري ورکړي، خو لا عملي کېدلو ته پاتې دي. په نیدرلند کې هم د خزو په مخ پټولو باندې د بندیز وړاندیز ورکړل شوی دی. خبری اژانس دوه مسلمانانو جنکو په اړه لیکي چې وایي په سړکونو باندې به د دې بندیز پر ضد غږ نه پورته کوي، خو وایي چې له کوره به اوس ډېر کموزي چې د دینه د فشار لاندې یو نوې طبقه پیدا کېدی شي.
ګران اوریدونکو، مليحه مرزاده و چې په فرانس کې د شذو پر مخ پټولو د بندیز په اړه تاسو ته د اف پی راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ شاغت له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د لیبیا پر لور او د دغه هیواد سیاسي حالت ته کتنه کوو. ویل کیږي چې د معمر کزافی په مشرۍ د لیبیا حکومت د افریقایي ټولنې لخوا په لیبیا کې د کورنۍ جګړې د سیاسي حل لپاره پر تګلارې سلاسوي دي، خو ټینګار یې کړی چې داسې هیڅ تړون به نه مني چې له مخې معمر کزافی واک پرېږدي. د افریقایي ټولنې پلاوی بنغازي ته تللی او هلته د یاغیانو سره یې خبرې اترې کړې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې زموږ همکار حسیبه شهید تاسو ته اوروي.
د لیبیا په بنغازی ښار کې د افریقایي ټولنې پلاوی د یاغیانو له مشرانو سره لیدلې دي چې مخه یې په دې هېواد کې له دوو میاشتو راهیسې د کورنۍ شخړې پای ته رسول دي. پلاوی د یاغیانو په پیاوړي مرکز بنغازی کې له یاغي مشرانو سره د خبرو پر مهال هغو ته هغه تګلاره وړاندې کړه چې له مخې یې اوربند شونی دی. د اتوار په ورځ د افریقا ټولنې د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له معمر قذافي سره ولیدل. د جنوبي افریقا د ولسمشر جیکب زوما له وینا سره سم قذافي د اوربند تګلاره منلې ده، خو د کوم لوی خبر هیله ځکه کمه ده چې دواړه لوري په خپلو دریځونو ټینګ ولاړ دي. قذافي وایي د خپلواک له بایللو اړوند کوم تړون منلو ته تیار نه دی. اخوا بیا د مخالفان وایي چې هغو د افریقایي ټولنې پر تګلارې غور کوي، خو داسې هیڅ پلان به ونه مني چې له مخې قذافي په واک کې پاتې کېدای شي. په افریقایي ټولنه کې د الجزایرو د سولې او امنیت کمیشنر رام تانی لامامرا د اتوار په ورځ ترابلس کې وویل چې قذافي د اوربند په شرایطو او د رژیم د چارواکو او مخالفینو ترمنځ خبرو اترو ته رضا شوی دی.
His acceptance of the African Union roadmap.
د انقلاب مشر قذافي د افریقایي ټولنې د سولې منصوبه منلې چې پکې دغه خبرې شامل دي: اول بروان جنگ ودرولې شي، او دویم با لیبیایي چارواکي اولسي خلکو ته د بشري مرستو رسولو لپاره تعاون کوي.
of humanitarian assistance to the needy populations.
په نهال کې د جنوبي افریقا ولسمشر جاکوب زوما په ناتو هم غږ وکړ چې د لیبیا پر حکومتي اهدافو د هوایي بریدونه بند کړي، چې د قذافي د ځواکونو او د یاغیانو ترمنځ د اوربند کولو یو موقعه برابر شي. لامام را ویلی چې د لیبیا د راتلونکي په اړه پریکړه کول یوازې د لیبیا د ولس حق دی.
As a general principle, the African Union considers that it is up to the Libyan people.
د یو عام اصول په توګه افریقایي ټولنه دا نظر لري چې دا د لیبیا د ولس خوخه ده چې ځان لا جمهوریت مشران خوخ کړي، او د افریقایي ټولنې په ګډون یو بهرني قوت ته هم دا حق نشته چې د لیبیا د ولس په اړه دې څه فیصله وکړي.
on who the leaders of the country should be.
La bahrani khabaryal sara pa maraka ke terroris pa benghazi ke ganch mir mukhalifano da afriqai tolani da plawi pa de dawri aw hatsawani shak zargan kade. Dalta pukhtani ra waladi ge che aya da afriqai tolani mashran che da desh khade da hawari la para parikhtia ham halizali kawi katsanga. او یا د هل دغه لار د افریقایي حکومتونو په هڅو رامسته شوی چې د قذافي له حکومت سره نږدې اړیکې لري چې د هغه رژیم یو ځای ته ورسوي. مخالف مشران وایي کلوبیایي ولس ته خپل خواخه په لاس کې ورکړل شي، نو هغوی له ځنډه پرته د قذافي لره کول غواړي. دوی د اوربند تړون په داسې شرطونو منلو ته تیار دي چې حکومتي عسكر د مخالفینو تر ولکې لاندې خارګوټو محاصره پورته کړي او خپلو چونیو ته وګرځي. دوی د غرض غوښتنه لري چې د قذافي حکومت د ټول نیول شوي سیاسي بندیان خوشي کړي او مخالفانو ته د هیواد په لر او بر کې د مظاهرو حق ورکړي.
حسیبه شهید و چې تاسو ته د لیبیا د سیاسي حالاتو په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور اوروي.
د مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیم پر لور د صبح خیبر پښتونخوا په بیلابیلو کیمپونو کې میشت د محمد او باجوړ ایجنسی به کورسیوي کډوال وای چې ترڅو حالات نوي سم سوي دوی نه غواړي چې خپل سیمه ته ولاړ سي. په دې اړه نور حال له فرخنده وزیر څخه اورو.
د صوبا خیبر پختونخوا په جلوزو او بنظیر کیمپ کې د باجوړ عموماً د ایجنسی نه د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي خلک په خپلو سیمو کې د بدامنۍ او وار په وار د پوځي عملیاتو د پیل کېدو له وجې نه غواړي خپلو سیمو ته ستانه شي. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت باجوړ د چارمنګ سیمې تورګل وای د دوی په علاقو کې اوس هم امنیتي وضع داسې نه ده چې دوی خپلو سیمو ته ستانه شي. د زیاتوي
نو مسله د سیده چې پور نه خامخ لګې دلم دي قران شوم دي پکې سوم دي پکې بوسالم سوم دي غنم خلکو پټکړي کورنه بولو والی دي اوس یو شل قسمه مسلې دي کنه یو مسله نه ډېر مسلې دي پکې. نو پل حل اوس وس نور نه تنیو خبر پابل زور لمه خپل کوټه پوج نه پرفسل مکنه بلې چې زته مزه تل د اجازه نشته نه بزې دي سمج ګرته تور باندې وته مزل ته حکومت دا زور لګولې تاسو لا شي. نو اوس مونږ تک مسله د سیده چې مونږ ته الته مکمل دسخط نه شوي او مکمل خبر نه شوي په منګلا شو سبالم بیرا پره کې درته. نو داغه نه خذل تم پنه خص راکړی دا او پنه زم مندل داغه نه داز زمنګ پره سره زر دی.
کایو طرف ته د دغه قبایلی سیمو به کور شوی خلک نه غواړي خپل سیمو ته لاړ شي. نو بلخوا د نوخار په جلوزو کیم کې ماشومان وای په کیم کې نه سبق ویلې شي او نه لوبې کولې شي، نو ځکه غواړي خپل کلو تاستان شي. د مشال خبریال فواد علی شاه سره د خبرو پر وخت دوی وویل
ټیم کې داسې دغه چې توپان شروع وبسته او بزاتی بم کوي د بخبر کې دیوالو نه بو په خپل پرډې باندې کړې وي وین به خپل درته بځي مو مشکل له تلی او خزه به مروز بس ټانګي ته مروز او دلته سړی به تبق نو کورې څنګه دا دغه ته خپل وطن سو کور جوړ شو موږ لا شو الته دلته تلا شو بس سبق صحیح نه زته یا بس دی او یا لا پاسه کې مکای الته صحیح خو مو سبق زده کول دلته خلک سبق نه شو زده کول التا ومن سکول خ پسور او سار بلال ما خمس پخیم به ته کو ترلو روټی بمو خلا چکر بمو بس بیت ما واپس را لکړ کی بسم نو سټوډل بمو والا
دلته سم او التا به یخ یخ سور او دلته سم.
د پاکستان حکومت وای د قبایلی سیمو دغه کډوال کول شي د 11 اپریل نه د روان میاشتې د 6 منټه پورې خپل سیمو تاسټان شي او په دې دوران کې ستنو شو کورونو سره به مالی مرستې هم کیږي. د صوبه خیبر پختونخوا په جلوزو او بینظیر کیم کې د باجوړ او محمدو یو شمیر په داخلي توګه بیکورشي خلک ژوند کوي. په دغه کیمپونو کې د خیبر ایجنسی د بیلابیلو سیمونو د پوځي عملیاتو له امله بیکورشي کورنۍ هم ژوند کوي او اوس چې کله د باجوړ او محمدو کډوال خپل سیمو ته ستنېږي نو دا سر پټونه هم دي چې د خیبر د تیران هم د دوو ګروپونو ترمنځ ته جګړو او د بدمنۍ د پیښو لوجه خلک تخپل کورونو پر خاودلو ته مجبور شوی دی.
د مشال ریډیو همکار فرخنده وزیر و چې د ممند او باجوړ ایجنسیو د بیکورسو کډوالو او د دوی د سندو په اړه تاسو ته خپل راپور اوروي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
زموږ شغله مشال ریډیو خاوري او زو د سواد پر لور. سواد چې ورته د ښکلي غرونو سندونو او ځنګلونو وطن ویل کیږي، خو د ترهګری او خنړی سیلابونو ترڅنګ د خلکو لخوا د ځنګلاتو د وهلو لړۍ هم په دې سیمه کې روانه ده. پولیسي خلکو کې په دې اړه د بیداری او پوهاوی پیدا کولو لپاره ځینې غیر سرکاري تنظیمونو د سواد په بریکوټ کې یو سیمینار کړی و چې په حق له موږ ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
دغه سیمینار کې د علاقې یو شمیر مقامی زمیدارانو برخه واغسته. مقصد یې مقامی زمیدارو کې د ځنګلاتو اهمیت او نور ځنګلاتو لګول وو. دغه سیمینار کې یو شمیر پوهانو ویناګانې وکړې. رومبۍ کې احسان الله چې د زراعت ماهر دی او د سرحد رورل سپورت پروګرام مشر دی، د دې پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
زموږ دا خیال بلکې یقین دی چې په سواد کې چې دا کوم سیلاب په دې ځل باندې راغلی او دا هم د دغه ګلوبل وارمنګ نتیجه ده. دا چونکه چې دا سیلابونه خو په ټوله دنیا کې راغلي، ساوت امریکا کې، آسټرالیا کې، یورپ کې او نارت امریکا کې ټول راغلي، نو د دې دغه کړي په دې سواد نه شروع شوی او په کته باندې لاړه بې انتها تباهي زمونږ د سواد کړ ده. نو د دې د بچاو د پاره یو خو زمونږ کمزوري د سواد دا و چې زمونږ ځنګلات ختم شي دي. نن په دې اغلباس هم شو ډیر خلکو دا وی چې مونږ ته ضروری ده چې مونږ خپل ځنګلات زیات کو. یو بوټه کټکو نه چې دغه په زیات درې سلور ولګي او دا په یوازې په یو کس نه کیږي، نه په حکومت کیږي، دا چې هر یو فرد سواد د سواد ده هغه په دې کې حصہ والی.
نمبر دې سره راغلی زمیدار او مقامی سیاسي مشر درویش خان د سواد ځنګلاتو په اړه وویل
خبره په ځنګلاتو ده، نه ځنګلات خو ډیر بے دردی پریکړه کیږي او ولې کیږي او هغه خلکو د خپل مدد یو ذریعہ ګڼلی دا نه چې هغه څه د ضرورت ته پاره کیږي. هغه د دې نه داسې مدد نه لکه څنګه چې چار سفیم ګرځي. نو زمونږ په سواد کې دا ډېر لوی کاروبار دی او په کاروبار په شکل کې خلک کوي. نو که تاسو د دې وګورئ نو سواد ول ډېر زیات شینو آبادو د کاروبار په لیول هغه ځنګل تباشو ختم شو داږي اس مخنیوي نشته نه سوکي. کوم ونه د ځنګل چې د سرکاري ملکیت ته هغه په وسوم په صوبایي حکومت تسهیلي غوز دا خلکو زیره کاشتي غریبن هیڅ غریب ته چانشته چې هغه خلکو نوالي او غریبن ځنګل شو کوي. نو ځنګل تاسو ور برګره پاسي وي ځنګل وکړي، نو ځنګل په کوم ځای کې وکړي؟ کومه سرکاري ځنګل چې وي درګریز مکه چې وي د خلکو چې وي هغه سر قومي ملکیت دی، هغه دا خلکو سره دی غریبن ځنګل نه کوي. دویمه خبر دا حکم طالبان دې چې چراغه غریبن په تجارتي لیول نه سیوا هغه ځنګل کټ کو او غریزل فل محلونه او کوټه او بنگلې جوړ کړي. د رنګړ پورې چې هغه د کلام رنګړو د پیوچو نختر او اچر او پیو چې دا ټول ختم شو. بیا دوباره زمونږ په دې دریاب کې چې کوم سیلاب راغې، سیلاب چې څونه تباهي او بربادي راوسته، دغې هغه شینواله، دغې هغه ونې، دغې هغه کولواله، هغه ټول په شګو او په کاړ کې بدل شو. نن که تاسو د کلام نه شروع شي او د لنډاکي پورې، چې لنډاکي نه لاندې پورې کوم ځای پورې داسین تللې، نو شګې او کاړ به ګورئ، تاسو دغې ښکلا نه شئ کتلی. بار د خلک راتلو د سیاحت لپاره نه، هغوی به د سوات هغه شینواله ښکلا لپاره راتلو. نن صرف تاسو کاڼی او خا شګیل دیشي، نو که دوباره د آبادول غواړی، نو د دې لپاره به ډېر لوی مهنت غواړي.
زید خان چې د سوات هوټل اسوسیشن مشر دی، ویل چې سوات ته ځکه سیلانیان راځي چې دلته شینکې او ځنګلات دي.
سوات ته خلک ولې راځي؟ چې دلته کې په جون جولای کې هم ښه موسمي، خلک آزادانه ګرځېدای شي، په دې ځای خلک ښه دی، میلمه دوست خلک دی، د تاریخ وایي. تاسو دې علاقې ته په زرګونو کاله مخکې خلک سیاحان راغلي، هیوان څانګ راغلی دی، علاقې ته پاهیان راغلی دی، او د دې نه چې ګرام ازي بازی راځي کړي په خپل کتابونو کړی دی. هغه د ویلي دلته کم نمو ځنګلی دی، کم نمو بوټی دی، د خلکو زراعت باندې کم انحصار دی، د دې معاشي صورتحال دی، د دې معاشرتی صورتحال دی، دا ټول تا په کتابونو کې لیک دی. نو موږ هم دا پکار چې موږ آئنده نسلونو ته هم هغه څه پرېږدو چې سبا تاریخ لیکل کېږي، چې دا خبره ای چې او دا یو باشعوره قوم خپل وسایل ساتلي، ځکه دا زموږ وسایل دي. دا که موږ نن ضایع کړو، نو سبا به موږ هم د سیند د صحراګان سره په دې علاقه کې اوسو.
دغه دستور کې د محکمه زراعت تحصیل بریکوټ مشر کشور علي وویل چې حکومت هم هڅې کوي چې ځنګلات زیات کړي او په دغه لړ کې د ولس پوره پوره مرسته کوي.
سکل مونگا تقریباً 3000 مدنگا خوبانی باغونه لګولې دي، او 2000 مونگا د خوب دغه لچو خوب اندغه لګولې دي باغونه لګي داسه گنه کال دي. دغه شان تقریباً 900 مونگا د شلطالانو لګولې دي، دغه شان د 500 داسې باغونه د بوټو مونگا دغه لګولې دي، د ماټو لګولې دي. دا کال په کال مونگا دا لګاو، او هغه تم دا وای چې بای دا کله مونگا اخلو د ریسرچ نه، کله و شلطالان یا بل سي، نو دا چې تاسو دې پات کې اونن چې دا باغونه تاسو ویني، نو دا زمیدار دا چې نرسرو نه ماغستې دي. خدای چې مونږ پکې د مونږ ډېر کنټریبیوشن دی پدې کې، او پدې کې مونږ ورکړی کی. نو دا شان مونږ تاسو نه دا توقع ساتو چې تاسو زموږ سره رابطه کوي، په ان شاء الله مونږ تاسو زموږ خدمت به تاسو د پاره، او تاسو به ان شاء الله مونږ پیدا درسو.
یو مقامی زمیدار فدا خان ویل چې مونږ د دې پروګرام نه دا زده کړه چې ټولو ته په ګډه ځنګلات لګول پکار دي.
دا خبره پدې ځای ختمول نه غواړي. که په اوجره کې یو، په اوجره کې به دا خبره کوم. زو استاد یم په سکول کې، زو به وړو له دا تعلیم کوم. بچی چې د دیونی نه ماته فائدہ سدا، د دیونی حفاظت به زولې کومه. رونو کوي او سړی یعنی په بل ځای کې هغه بدا کوي، نو مونږ به یو یونیټی رغو، د خپل شته ځنګلات به بچکو، د دې تحفظ بکو، او نوې ځنګلات به لګو. ولی زما سره د لنډا کې نه واخله، او د کلامه پوری دا غر ولی چې داسې پروت دی. لاس شته، پیشته، مهنت کش خلک شته، او دا مطلب دی ګټي پرتی دي. تاسو چې کم غرونو کې ونی دي، په هغه کې مطلب دا دی لس لس فوټه خاوره پرته ده. په کم غر کې چې ونه نشته ده، هغه بالکل ګټه ده.
نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم، د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دی که د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوسو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په کوټه ښار کې خبریالانو ته د جګړو او د چاودنو پر مهال د خپلې دندې د ترسره کولو روزنه ورکړل شوې ده. د یوې نا حکومتي ادارې له لوري په دې روزنیز پروګرام کې ګڼ شمېر خبریالانو برخه اخیستې ده. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د انډیویجوال لینډ لخوا د بلوچستان یو شمېر خبریالانو ته په ناامنه حالاتو کې د خبریالۍ کولو روزنه ورکړل سوه. په دې روزنه کې خبریالانو ته ور وښول شول چې څه ډول دوی کولی سي په اوس وخت کې په دې صوبه کې خبریالۍ وکړي او رپورټونه یې بیلانس وي. جابر شاه یو سیمه ییز خبریال دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې په دې صوبه کې خبریالۍ کوي. وایي د ناامنۍ برسېره تر ننه نه هم د خپلې ادارې لخوا او نه هم د بل چا لخوا ورته داسې روزنه ورکړل سوې.
د ادارو دا بقاعده توګه باندې د ځمداري جوړیږي. پاکستان کې چې هر وای اداره د یقینا دی وخت چې کوم حالات خصوصا په خیبر پختونخوا کې یا زموږ په دې بلوچستان صوبه کې کوم حالات روان دي د دې پترس کې هر ادارې ته خصوصا حکومت هم په دې لړ کې پکار دي چې د صحافیانو لپاره داسې اقداماتو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د دوی لپاره داسې ټریننګونه راوړي د ځان ساتلو لپاره چې په رپورټینګ په وخت کې یو بلاسټ وشي د ماکو 14 وشي نو باید چې دوی څنګه خپل ځانونه محفوظ کړي.
په دې یو ورځنۍ روزنه کې خبریالانو ته د بمی چاودنې په وخت کې د رپورټینګ هم بیل بیل طریقې ور وښول سوې. د پولیسو یو مشر ډی آی جی اپریشن حمید شکیل هم له امنیتي پلوه د داسې پیښو په اړه خبریالانو ته څه داسې خبرې وکړې. زما غوښتنه به له تاسو څخه دا وي چې اوس موږ هغه فیز ته رسېدلي یو چې له یوه ځانمرګ برید وروسته دوم خو کېدلی سي خو دریم هم رواج سو. تر یوې چاودنې وروسته دوم او بیا لږ وخت وروسته دریم هم پسې وسی. تاسو باید هر خبریال ښې کیمرې ولرئ چې د پیښې له ځای څخه لرې په یوه محفوظ ځای باندې خپل ریکارډینګ وکړي او عکسونه واخلي. د بلوچستان یونین اب جرنالیست مشر عیسا ترین چې په همدې ناامنه صوبه کې د خبریالۍ کلونه سوي دا ډول روزنې د خبریالانو لپاره د ارزښت وړ بولي. یسا ترین زیاته کړه
بس ټیم خو صافي وصل کیږي د سیاسي حالاتو وجه زما خوښ دی دا بل خوښ نه بل نه خوښ بس ټیم شل کیږي د وچ دی بالکل نه خبره پشي پویج نه مثلا په کوټه کې بم د ماکه وسول په بم ماکه کې مردو صافي هم وسو هغه بنه دی وجدا او چاګس وشي خبر نه نو زکه دا غو مرد له وسو نو دا رقم پروګرامونه چی هغه په کم سه کم دا یی بنیادی شان اولی نشان باغو ته معلومي او هغه په پردیشان به عمل کې بیا وتاکار کوي مخدی.
د یادې سوی غیر دولتي ادارې مشر ګلمینا بلال وایي د دې پروژې لارې به دوی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر خبریالانو ته په ناامنه حالاتو کې د خبریالۍ کولو روزنه ورکړي.
زموږ جرنالستان مرګړي چې کوم دي ډونه دي خويندې دي هغه ډېر په عذاب دي. هغه ستوري خود رپورت کوي لیکن کله کله بخپل ستوري شي نو زموږ دا فکر وو چې د ټریننګ نشته د سس پویا نشته د سس لیک نشته نو زموږ دا فکر چې مونږ جنستان سره مونږ کار وکړو چې اغه نه مونږ مسته کو چې مونږ خپل کار هم امپروو کولی شو او اغه ته په کانفلیکټ سنسټیو جرنالیزم معنی مونږ شیرینګ وکړو.
د نموړې په وینا پراتونکو کې به هم د دې دوه صوبو خبريالانو ته همداسي روزنې ورکړل سي ترڅو د بمی چاودنې او په ناامن حالاتو کې د دوی ژوند وژغورل سي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کورتیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چه ده دا اللہ تا درسیدو یو نیغ او لند لاره ده.
عرفان چه توایی؟
عرفان او تصوف ده زان پیجندن او ده خدای پیجندنی توایی؟
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي.
گران اوریدونکو زموږ غلا مشال ریډیو خبري اوزو د باجوړ ایجنسی پر لور. په باجوړ ایجنسی کې د پوسټ ګریجویټ ډیګری کالج د کوونکی وای دوی له یو شمیر سن سره مخامخ دی او په هاستل کې د سانتیاو د نشټوالي لکبل از دکړي اغیزمن سوي دي. نور حال شنواز تر اگزی سره اورو.
پوسټ ګریجویټ ډیګری کالج خار باجوړ ایجنسی د خار بازار نه سلارزو په اړه تقریبا 2 کیلومتره فاصله کې جوړ شوی دی او د غریزی سمی د لوړوالي پر اړه ډیر خپل لري. په کالج کې مشته هغه کالجان کوم چې د لرو پرتو سیمو سره تعلق ساتي وای چې په هاستل کې هغه ته د سہولتونو د نشوالي د وجې یو شمیر ستونزې ورپېخې دي.
یہ زمان میں عثمان دے زیادہ میا کلی منڈا ناظم اور کلاس سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ یم دا مجبوری دا وہ چی نمنگ پاسٹل کی نرسی زمنگ تھا تگ را تگ لارا ڈیرا نزدی دکھو زمنگ پہ لارا چکم چیک پوسٹوں نے دی التا دمرا لگی دری دی اول چکم لار واپس صحیح حالات ہو کہ منگ میں پتیس منٹ رکھے تو ایک اول اوس سے راجو نے گھنٹے بنی ماں گھنٹہ آ دی
زمان میں اقتدار ہے بی ایس سی پورت اسٹوڈنٹ ہوں مشکل بس ہاسٹل کی دکھ مشکلات بجلی ادوبو بجلی چنے نہ بھی ابم نہیں اور کالج کی بس یہ مسئلہ پریکٹیکل سامان نہیں لائبریری لائبریری صحیح رکھ لی بیٹری کے سامان نہیں صحیح
دا واڑ مامون اوسیدون کے او دا سیکنڈ ایئر طالب علم عطا اللہ وائی کہ حکومت دا مامون دو پرسیما خلوزو کے دا وسلوالو لڑخ اڑنگول شو کالج بیا ودان کرو بیا با ہوئی حل تسبق وائی
تقریباً 2008-2007 کے سر طالبان چکم دے حال ارد سے تباہ برباد کالج غن کرا بار تو بمون بزر بانے نو آل چکم کالج آگو بس کالج دو کالا تقریباً بند ہو اس تقریباً دو درے میں شتوش کالج کو لوکلے ہو ٹیچران ویچران سٹاف وغیرہ پورا نہیں جلتا نہ بلڈنگ آگا دے بس بیدیا بانے ناس تھی خوران خو کالج بارانی بس چھٹی ہوگی چاہے کالج جوڑا مخام خال تو کلی علاقے نزدے سے
پردے شکایتونو دا ہاسٹل وارڈن او پر کالج کی دا زوالوجی مضمون لیکچرار ظاہر شاہ مشال ریڈیو تا ویل
دا بو خجی لکزمک سر دادا غلی چی لکزمک سر دو ٹی بیلی دی خو پا موجود وقت کی دارا چی باقی کزمک سر یو پی ٹی بیل چی دی دا لکا بحال دی و باقی بل ٹی بیل چی دی لکا آغا دا غلی خراب دی اکثر مکتا پرابلمی دلتا اس دارا چی زمک بات رومون دی باقی دارا چی مکتا دا لکا ٹینکی زمک سر دو دی اولا کان زمک سر تقریباً پا دی که لکا 200 کسان ایڈمنٹ دی پا دوار آسٹلو کی نو آغا دارا چی دو ٹینکی چی لکا دیر فارا ناکافی دی بجلی دارا چی لکا پا گینٹو گینٹو نا بلکی دارا چی لکا چھتا بچو بیس گینٹی کی ویو گینٹا دو بجلی باقی نور بجلی نی زمک گالکان دا دے اس پٹا اسوانی یا ستا اسوانی امتحان شروع کی گی دا انٹر دا ٹیم کوشش پلے کو حالی زلی کو دی بار کے خدا رچ لکا مون سر داس دومر فیسلٹیز لکا نشتا سمر چھ پکار دی دوی
مون تا پ دی پتا لکھن راولے گئے پوسٹ باکس نمبر 3014 اسلام آباد
او ساس پام دیو ادبی راپور پر لورا گرځوم د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ کې په سلګونو داسې مهم کلمې نسخې شته چې تر اوسه نه دي چاپ شوی په همدې اړه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد د اکیډمۍ لغړو سره خبرې کړي او دغه راپور یې برابر کړی دی چې ساس پام ورته راګرځوم
قلمی نسخی اگر زخناک اثار دی چی ده تیر محل ده ادب یا وغخن برخی تر مگ را رسولی ده اوس چی کمپیوتری زمانه ده کتابت مخبور که دو ده نو ده قلمی نسخو ارزختی نور هم لوڑ کرده ده ده پیخور پونتون پختو اکادیمه که هم دیری نادری قلمی نسخی شتون لری چی ده سی قلمی نسخی هم پا کشتا چی خپراولی دیر ارین دی خطر اوسه پوری پری هیس کار نده شوه. ده پختو اکادیمه پخوانه مشر داکتر اقبال نسیم خطکوائی چه ده قلمی نسخو ده چاپ لبرکت با ده ادب ده پرمختک ترسنگ نوی نصر لیکون که هم را پیدا شی.
پختو اکادیمه دول کتابونه خو چاپ کئی غیر ضروری خراجات کئی و کدوی دا یو پروگرام جوړ کو چه مونگ با 15 یا 10 نسخه پا هر کال چاپ کو نو دا بیو دیر علویا قیمتی ذخیرہ زمنگ جمع شی پدے کے بڑے معلومات بھی پدے کے نمرہ کے شاعران چکم یا برا پیدا شی اور دغه سے چکم دے ڈر نسن نگران برا پیدا شی نو زما خیال دی چے دابو زمنگ والو اساساوی ہو کپدے چا بلک
د پختو اکیڈمی د خبرونو مسول ڈاکٹر محمد جاوید خلیل وای چی ډیر داس قلمی نسخے ور سرشتہ چکار پر ہم شوے او چاپ تا تیاری دی
بالکل داس خطی نسخے ہم مون سر پرتی دی بلکہ داسې کارونه په ماده نور خلکو کړی مې چې هغه مونږ ته راوړلی دي او مونږ سره هغه پرتی دي او هغه باندې په کار د چې کار به باندې وشو کار مونږ د اراده لرو چې به باندې هم کار وکړو او دا بهر ته راوباسو په دې کې دیوانونه هم شته د شعر و شاعر او د نثر په کې هم شته باقی مونږ یو بل پروګرام هم روان کړی دی چې نن سبا د فل پی ایچ ڈی الکان اوزي خخ تحقیقي مقالې
خود پختو اکاڈیمی سیڑینز مسول ڈاکٹر ہدایت اللہ نعیم وائی چھ د پختو اکاڈیمی په اهداف کې دا هم شامل دي چې خپل اساسه خوندې کړي او خلک د خپل مشرانو په ژبه او په هوی
د پختو اکاډیمی په اهداف کې یو هدف دا دی چې زموږ څونه زړه اساسه را کلاسیکی باغی باندې موږ اوس نه پیګو نو هغه موږ د موجوده خطرالو او بیا ودا چاپ کوچ دي نو زموږ نه نه نسل هغه نه پیدا ولی او دا ډېر لوی نقصان چې څوک په خپل مشرانو په ژبه نه پیګي
بلخو د پختو اکاډیمی مشر ډاکټر سلمہ شاهین وایي چې پخوا د قلمی نسخو د چاپ سلسله روانه وه خو اوس ورسره داسې ټیم نشته چې په قلمي نسخو د کار کولو پوهه ورسره وي.
دا سلسله روانه وه، دومره په نوي پروجیکټونه هم اغوښتي دي، نوي کار هم کړی، هغه هم ضروري دی. زړو نسخو باندې هم خلک کار کوي. موږ سره یو ټریننګ تربیت والا اداره نشته چې دا ټول د قلمي نسخې څنګه پرزرو کړي، څنګه پرې کار کړي، څنګه پبلش کېږي. خو بیا هم موږ سره چې کوم خلک شوق لري او راځي نو په دې کار کړی دی او تر اوسه موږ ډېره نسخه چاپ کړي.
قلمي نسخې د یو هیواد لرغونی اثار ګڼل کېږي چې اکثره نایابه نسخې په موزیمونو کې ساتل کېږي. بل دا چې د قلمي نسخو په حاشیو کې ګلکاري او میناتوري د هغه مهال د دغه هنرونو نه هم خلک خبروي. د یادولو ده چې اوس مهال د پېښور پښتو اکاډمۍ کې تر 1200 پورې قلمي نسخې شتون لري چې اکثره یې د چاپ له زیوره تر اوسه پورې محرومې دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوی خپرونه د نړۍ رنگونه. په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.